کی په دیاره د کابل خار یو اوسیدون کی وای
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کورته ایده ده اجازه نرا کوله ویل یه تا باید ده کور کارونه سنبال کری لکه دونور خود غونده خوادونه او ده دوستانو لیدلو تا حسی هم نشوم تلی نمیادی که چه سمی جامعی میخوستی وی سهر تر بگا با ده کار پا کالیو که وم ده شپی با کم ساعت که ویده شم بیا با بیر ده هماغه نغرای هماغه تنور هماغه ده کاسا او ده کور پا کول وم
د کندهار اوسیدون کې چې نه غوړي نومې خپور شي ویل بعد مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي
کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل لپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حقې تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پېښ کړي راوسته بدلون یې راوست بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوسمهال یې هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولی ده زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لږ بس ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري دا نه وایي چې د تا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړې باید د ټولو فرمان ومنې د ټولو غلامي وکړي ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کېږي بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنې د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدورې په صفت باید بوسم هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد د یو مزدورې په صفت ده خپل ځان ته ګوري اوسمهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلی چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم کنه یم البته زه یو حق لرم کنه لرم
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول لا غي سر ظلم دی د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنې ما ته د پلار د کوره راووت سوی ما ته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق راځه کوم په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي یو ښه راتلونکی ولرو نو هیله مې دا ده چې د کومه موضوع تاسو انتخاب کړی ده دا موضوع باید ډېره سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي هر څوک سي اوري باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور سبل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي باید هغه موږ ورته هم ورکړي همداسې که د بل چار لور یا خور د دوی کور ته راودی شي باید هغه ته هم د یو لور په نگاه باندې وقتل سي او دا غي شفافه په داخپل د کور څه شو بیا شفافه په داخپل ټولنه کې باید ډیر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له وغړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو مېرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي. ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې. ځکه چې روابط متقابل دي، کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دغه ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. آغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه. ستاسو اورېدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، دې کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د اقل خو تقسیمات شي. مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده، او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سره، چې ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یي، نه یې د صحت نه یي. د هغه د زړه آواز دی یوه ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت و. د یو عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د رضایت چاته یې ورکړي، او بیا کور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې باغه حک نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومانو څومره بد تاثیر کوي. په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اته پامه خبره نه دي ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدي دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالي ګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي دې نه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کو لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلطو کړنو باندې، تر کوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ځره چې قد اوچت کېږي، بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل یایب ده او دا دی و هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود یې ذهن د غسې زشتو برخوردونو لپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، ولا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي. هر چېرته د دوی پاکړه خبرې کېږي، پاره اجتماع کې په دلته والته کورنیو کې، نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
آغلې امیل درته وایه چې کله چې لوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول دغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغه کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جینکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویه
رسیده نور و زمان و پیس و پاسانه دور نور کهی سوکر سر دوستی نکهی سوکر سر خوازیت نکهی سوکر سر خیخی نکهی دا خبری خو دیر ناور پایل لاری که دوی پوشی خو دوی اغا خودخواهی اس چی ده دا دیر بات اس ده چی پزینی کورانه که امداسی دی و زنمنون که دی ارس همرا چی انسانان نور تا احترام و که فقط که دخل زن احترامی کردی و دی خبر دوی نکویگی و چی ری پوشی نو دیر آسانه ده دقا خرابی خوازیت اس مصرف نلری اما دیر شایان ترلاسه کولیشی اخستهشی و نه مصرف سره دیر شایان ترلاسه کولیشی دیتا پا کار ده چی دغم اوز خو مدنی فلونی امپال نیدی دغا رسانه باید کارو کی او دوی متوجه کندی در دیر کم گذشت پارا دی آمادگی و نیخی اصف فکر کام چی جوانده دیر خبر مخزی هر چو کار زولاری پا دنیا کچی خوشحال وی دس یو کورانه کی جوانو کچی تاو تریخوالی نی خوشحالی محبتی لورای نی و بلتی باغ صورت کی جوان دیر خط کو گپر مخزی اگر کورانه پر مختک که یا کورانه طولنه که خود نوم خوان کی گیا و دوی هم به ذهنی لحاظ احساس ده خوشحالی که چی خلق کرتا پر نیک نظر گوری تا خو دیر ضرور دی انسان پر روح روان بانده دیر مثبت غیزه که
بله
خلق کرتا خی نظر بی
دیر زیاده مننه تا زونده و سلامت وسی
اینی لکم قربان
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد عصمت الله زازي څخه پوښتلي چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښېمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو وګورئ، لومړی دغه تاوتریخوالی یا دغه ستونزه چې په کورنیو کې رامنځته کېږي، لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي، تاسو وینئ چې دوی باندې نه اتڼونه کېږي، نه پکې خوشحالۍ کېږي، او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي، ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغې. یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه، داسې نظریات ورکوي متاسفانه. نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته، یو هلک ته وشي، یا مثال یا جلۍ ته وشي، باید دغه یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي، همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي، یو کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري، هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه ته نیسي. دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لویږي یا غټیږي، نو دا سبا ته پردی کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم، یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم؟ هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي، ځکه سبا بیا مال سوزي یا مثلا پردی کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کېږي چې په همدې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنې ځان همدغه نجلۍ ډېر کم احساسوي په کورنۍ کې، دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کېږي. نو دا زما په نظر دا ډېر منفي او بد کار دی. بل چې قرآن زمشان کې په اسلام کې ډېر لوی ارزښت او ډېر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی ده. البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده، بلکې ښځه لور کېدی شي، ښځه مور کېدی شي. هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې، هغه مور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولې مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولې مثلا په بد نظر دې ته وکتل شي؟ دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کېږي. البته کله چې دغه وادېږي، هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکوو، دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري، ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکول کېږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي، دوی هغه منی په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان منی، دوی ظلم منی، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. دې خلک هغه کور کې بیکار نه ده شوی، کور کې ورته دوی ته دا درس نه دورګل شوی چې ګویا دغه حقوق لري تاباندی یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تاباندی لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخه ته کار وکې البته یو شرط دا چې دغه واجب نه دي خو د خپل د شرافت چلري یا کوم انسانيت چلري دوی کولای شي اسلام دسی ورته ویل کیږي خوند مور او بلار د خوخه دي مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږه چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثال د خوند خبره هم نه ځکه غوی مور بلار دي ته د دوی احترام کولای شي د دوی مثلا ارڅ پر ځای کولای شي
استاد دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې داسې وضعیت رامنځته کیږي لنګور سره بد چلند کیږي اته د نږدې خپلوانو کړه نه پریښودل کیږي په کور کې یا کاروبل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای تاسو څه فیصله کوله د خپلې میرمنې ترمنځ د خپلې مور ترمنځ د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي یوازنی دلیل ناپوهي دی په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو کورنیو کې ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي خپل داسې یعنې دغه خاوند یا مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي لکه مونږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله یا د انګور راغله یا ما ورندار راغله په دې مرض ما غلام شوه دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم ما خوند قرار نسی لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه یا مثلا هغه خواښي ورته ځان نه مثال یو خوند جوړ کړي خسر ورته ځان نه خوند جوړي یعنې هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نه شي کولی ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې مونږ دوی څخه نه دفاع وکړو که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا ووایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا ډېر یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي دا دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي وایي یعنی دا د ما د امر څخه نافرماني وکړه دا څنګه امکان لري دوی دغه اصولو څخه خپلو حقوقو څخه نه دي خبر دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده که چېرته علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پېژني مثلا خواښې خپل حقوق پېژني همدغه چې دغه خپله کوم انګور چې د خپل طرز و کار او مسؤلیت پېژني خاوند خپل حقوق پېژني زوجین حقوق چې دي نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو رکی دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا یوازې د دې خواله ده د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانیت په ښه شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکړئ یا مثلا هو کې دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ باید بخنه وغوړئ او دین ورسره مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دینه دي حد او توقع څخه زیات غوښتنه وکړئ نه د میرمنه د خاوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغسې بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړل کېږي تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت ته تاثر کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي
ډېره زیاته مننه استاد تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
خیر شي
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420211416 دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته راغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د پانجي استاد عبدالعظیم صفای. استاد خبرونه ته راغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې که اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي نو لغه وروسته د تصغیر تر کومې مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د ته ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي او د ذهن او عقل دې ته نه وي رسیدلی چې دی د خپل یو سلسله امور په خپله کنټرول کې او په خپله واک کې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیرتوب کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
رازو د یتیم حق ته درت وایي چې د یتیم کوم حقونه په چار چاپیره کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پایل کې یوازې په دغه چار چاپیره خلکو باندې کوم حق لري؟
د یتیمانو شمیر زیات وي، لکه په اوسني عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړې توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قرآن عظیم الشان کې کوو چې 1400 کاله د مخه او په اوسني عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوي دي. په قرآن عظیم الشان کې 1400 کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو مه نږدې کیږئ مګر په ښه وجه سره، په اصلاح سره. په قرآن عظیم الشان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعي احکام موجود دي چې 1400 کاله مخکې دغه بنیانګذاري شوي دي، بنسټ یې ښودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه په قرآن عظیم الشان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپلو مالونو سره یو ځای مخورئ، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مه ورګډوئ او هغه تاسو مخورئ، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترېنه ساتنه وکړئ. دویم قطعي حکم د الله پاک په قرآن عظیم الشان کې دا ده چې د هغوی پاک مالونه په ناپاکو مالونو مه تبدیلوئ. تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوي دي پاک دي او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې مه تبدیلوئ. تاسو د سود په شکل باندې هغه مه کاروئ، په سود باندې مه ورکوئ هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مه استعمالوئ د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوئ او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوئ، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغې مالونو استعمال ده. په دریم قطعي حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ته ورسیږي ورته ورکړئ، یعنی کله چې یتیم د قانون له مخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، 13 کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړئ، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نه وي او عقلي رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلي مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د یو شي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي، نو دا هغه درې قطعي احکام دي چې په قران عظیم الشان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق نه باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې دی، د لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دا چې پیښې ډېرې تر سترګو شوي دي په ټول تاریخ کې، او که زه ووایم چې زه ما دغه لږ عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغسې پیښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوي دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کوره شړل شوی ده، نږدې اقاربو له خوانه، د تره له خوانه، د ماما له خوانه، د مشر ورور له خوانه، د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوي دي په بېرحمانه شکل باندې. البته دا ځانته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وڅېړل شي. لومړی دا چې بېخبري د اسلامي احکامو نه ده، بېخبري د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بېخبري ده. اصلا دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي او مال یې خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکي روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بېخبري ده د الهي احکامو نه، د قرآن عظیم الشان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بېخبري ده، د یتیم د حقوقو نه بېخبري ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول تاریخ کې، چونکې په افغانستان کې جګړې وې لسیزو کلونو نه راپدې خوا، نو دا په خپله ډېر یو منفي تاثیر یې درلود په دې باندې چې له یوې خوا د افغانستان اقتصادي حالت ولپي، له بلې خوا نه خلک دې ته اړ کړي چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کړي، حتی د یتیم په مال باندې هم هغوی تیری وکړي او یتیم مال وخوري.
دغسې کسان چې دوی د یتیم مال خوري، حتی دغه په سر باندې بند نه وي، آیا د دنیا مال بقا لري، یا آیا په دغسې یو مال باندې چې ځانته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبر راسي؟
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی ده، کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي، نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه ځي. تاریخ ثابته کړی ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلی ده، هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی، بلکې په راز راز مشکلاتو باندې، ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نشي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي، او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترینه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده، د هغه د ظلم دغه بدله به ترینه اخلي، او هم په هغې دنیا به هم دغه اشخاص ټول اسلامي امت په مخ کې شرمېدلی وي او د دوی تاب کېږي.
رازو دې ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري، په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر و برکت ورکوي. دا موضوع راته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغو د فزیکی او ذهنی رشد او د هغو فزیکی روزنې ته توجه کول، دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مال یې ورته ساتي، بلکې د یتیم حق د په نورو باندې، په نورو سرپرستانو باندې خپل چې همې فزیکی روزنې ته توجه وکړي، ښه خواړه ورته ورکړي، د خپل ځان سره یو ځای په دسترخوان وروزي، هم ذهني رشد ته توجه وکړي، تعلیم و تربیت ته توجه وکړي، هغه به تعلیم پرینګ دي، د تعلیم ته مساعده کی، کچېره په خپل سرپرست دغه توانایی نه لري، هغه مال چې د یتیم نه، د یتیم د پلار نه لورسنه ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهني رشد کې ترنه استفاده وکړي. البته د دې مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایی نه لري، نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره، د ساتنې لپاره ترنه استفاده وکړي، نو دا پورا حق ده په اولیاءو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو، او د ټیکټ ته باید پوره.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي، یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي، لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمروي نه سره کیږي، له روحي پلاوه د څومره ځپل کیږي او راتلونکي طبيعت څومره عقده منوي؟
دقیقاً د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیر توپ کې وي د هغه حقوقو ته توجه نه کول لیوی خواخو دته فردی ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې دته ایجادول شي لکه چې تاسو ورته یادول شي کولای شي د اقدامن تربیه کې کولای شي د ذهن خشن تربیه کې لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده نو والدینو ته په کار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاء ته په کار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي خپل ماشومان ته توجه کوي دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي ډیره وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تل خونه یا د ماما له خونه هغه څه چلند نکېږي چې خپل اولادونو سره کیږي هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي حتی له خپل ماشومان نه زیات ورباندې ترحم لري مهرباني لري ورباندې او توجه لري ورباندې پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کوازی یتیم کې پټوله کې د ماشوم سره په ماشوم توپ کې چې څه ډول چلند کوي هغه په راتلونکي کې هغه شخصیت لري خشن برخورد سره کوي رفتار سره کوي نو په راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري دای به همیشه تند برخورد لري همیشه به لنور سره په ناخوالو کې په جنگ او جدل کې به همیشه به اوقدمندي نو او کچره برعکس په مهرباني سره په محبت سره په صمیمیت سره برخورد کوي نو په راتلونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت د محبت د انسان دوستی شخصیت بلري او لنور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستریږي لتر سره چون په ماشوم توپ کې تر سم وضعیت نه سره کړی د ځواني مرحله کې تر سپینګری وي د هلته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې د سیاو څوک په کور کې وسره دي چې امیشه بعد وسره کړي آیا دلته بیا د نیکی توقع د سیاو ځوان نه دی کولای شي
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشوم توپ کې خچلند کوي د هغوی حقونو ته په ماشوم توپ کې توجه ذهنی او فزیکی روزنه ته په ماشوم توپ کې توجه نه کوي په راتلونکو کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترنه نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی دی لومړی د ماشومان حق ته توجه شوی دی هم په اسلامي شریعت کې په اسلامي اصول کې اړېوالو پرنسپونو کې د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی دی په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی دی چې ماشوم د انعقاد نطفه نه بل اخره د رشد تر حالت پورې بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته کې والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي نو پراتونکو کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د غزوان نه د خي تربیه یا د ښه روابط او یا د حقونو د یادي توقع ترې نه ولري
اوس راځو په یو ټولنه کې حاکم نظام ته کچېری په یو سیمه کې یتیم د سپات کې چې لپلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وي چې دایلغن استفاده وکړه بیا نو په مغه داور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست پتوږي که هغه په گاوند کې وي د گاوندی په شکل باندې او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې نو په فردي شکل باندې هر فرد هر انسان که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي هغه مسؤلیت لري واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي دویم دا چې په ملي شکل باید په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري برنامه ولري د هغه فزیکی او ذهني روزنه ټولنه ته باید مرکزونه ایجاد کی د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی هغه د ساتنې لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري ستاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنې لپاره د هغه د روزنې لپاره باید داسې مراکز ولري دارالایتام ولري چې شته ده خوشبختانه شته ده زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده اما په هغه شکل سره چې توجه ورته په کار ده توجه ورته نه کیږي نو دلته حکومت باوجو کې په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي دې ته بودیجه باید جدا په نظر کې ونیسي سطح باندې او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکړي هغوی چې پولداره دي هغوی چې کولی شي چې د یتیمانو لاسنیوی وکړي په خصوصي شکل باندې کولی شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي ورته مرکزونه ورته جوړ کړي دوی ساتنه وکړي
بله که په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو چون په افغانستان غوندې یو ملک کې دای لپاره پاتې کیږي بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي دی وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي د ته څه کول پکار دی آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دي دای بیرته په نورو تجربه کړي او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی
پښتانه په افغانستان کې سره لري د یتیمانو شمیر په دغه 50 کلونو کې زیات وو اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي دوی ډېره بده نتیجه نه لرله که شخصیت نه برخوردار وو دوی ښه شخصیت درلوده یا والدینو لخوا نه ورته توجه شوي ده یا د حکومت لخوا نه ورته توجه شوي یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلی ده او خپل ځان ته توجه کړی ده چې تر ډېره دا دلیل د قناعت وړ ده چې دوی په خپل ځان ته رشد ورکړی او په خپل خپل ځان ته توجه کړی ده نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي ډاکټران دي انجینران دي ساینس پوهان دي معلمین دي تعلیم کړی تربیه حاصله کړې ده او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاسه ورنکي بلکې ژوند مبارزه ده باید له هرې پدیدې سره مبارزه وشي د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي او هر پړاو کې باید دوی ښه لاسته راوړنې ولري خپل ځان ته په خپل رشد ورکړي په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان غوندې او جنگ ځپلې هیواد کې دوی باید د نورو نه توقع ولري چې دوی لاسنیوی وکړي باید دوی خپل لاس په کار شي دوی خپل د شخصیت روزنې ته خپل د راتلونکي لپاره کار وکړي هم ذهني روزنه ترلاسه کړي تعلیم وکړي تربیه وکړي او هم خپل فزیکی روزنې ته توجه وکړي
که څه هم تاسو په خپرونه کې د موضوع یاد کړ خو بیا هم که په اخر کې د وروستي سوال په ځواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې همدا اوس یتیم په کور کې لري او هغو کسانو ته چې د سرپرستی ور لغاړې د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنګین وي دغو کسانو ته به تاسو څه وایي
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سمبال دي دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي زه په ټوله کې خپلو ګرانو هیوادوالو چې په هر ځای کې دي په فردي شکل باندې په ملي سطحه د دولت قربانی دا هیله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي دوی د یتیم په ظلم نه کوي دوی د عدالت نه کار واخلي د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي لکه چې مخکې یادونه وکړه د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي بلکې د هغه مال دی وساتي او په نړیواله سطحه هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري زه غواړم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې عضویت لري ورسره دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي په نړیواله سطحه باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې د احکامو تر چتر لاندې د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي او دا د دوی مسؤلیت ده
ډیر زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نن ډیره مننه
قدرمن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکل خبري وشوي لمن سره په خبرونه کې میل ما و د یو خصوصي پانتون د حقوق د پانځي استاد عبدالعظیم صافي تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری
زخمونا ستاد دور دوست پر لیو